ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې اته بجې شوې. په رواني اوسات کې درته اونیزې خپرونې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت لرو. خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. په تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو، اوس کولی شي چې د پیژندپاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی، له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي، د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم پاکستانی چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولای شي هیواد ته ولاړ شي. طالبانو دې ته ورته موافقه په کوچني اختر کې هم له پاکستانی لوري سره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره دې وزارت ته ورشي. دې وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي اسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي، بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو تر څنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب کېږي او افغانانو ته د کار زمینه برابروي. د راپورونو له مخې له افغانستانه هره ورځ په نفتي موادو بار لسګونه ټانکرونه پاکستان ته چې د انرژۍ د کمښت له بحران سره مخ دی ور روان دي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغونی آثار موندلې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بختر اژانس خپره کړې وایي د آثار چې د خوشامن ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې موندل شوي د کوشاني دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغوني دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د آثار ساتل کېږي او وایي د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه کوي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د موندلو او ساتنې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په خپله لومړۍ واکمني کې په بامیان ولایت کې د بودا بېساري مجسمې په بمونو والوزولې او د ځینو موزیمونو لرغوني آثار یې له منځه یوړل. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین د مسکو پر لور خپل مارش درولی او ویلي دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریګوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیست او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر خپله ټیلیګرام پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې خپل ځواکونه د خپلو کمپونو پر لور شاګرس کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی شي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پرېکړې مخکې له کرملین یا پوځ سره خبرې شوې وي که نه. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د ځانګړي دفتر مشر پیتر پیتوکوویچ د کوسوو چارواکي تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کړکېچنه شمالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال موندل شوې وسلې هلته ځای پر ځای کړي. پیتکوویچ چې پرون شنبه پلازمینه بلګراد کې خبرې کولې وویل هغه وسلې چې کوسوو د بې وسلې کولو د مخکینی اقداماتو په ترڅ کې ترلاسه کړې وې، خو وروسته بیا په شمال کې هلته چې کړکېچ زیات دی ځای پر ځای شوي دي. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادا کړې چې ټاکل شوې له دې وسلو څخه د سرب توکم او له لورې د یوې ترهګرې حملې لپاره کار واخیستل شي. درنو اوریدونکو مخکې مو هم یادونه وکړه چې په دې اوسات کې خبرونې لرو. خو تر هغه مخکې راپورنه د پرزیدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیري چې ایران ته تللي وایي په ډېر بد حال کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې په تیرو نږدې دو کلونو کې نړیوالې ټولنې د دوی هیڅ پوښتنه نه ده کړې. په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي وایي ګڼ شمېر پخواني پوځیان چې ایران ته تللي وو د دوی په مرسته بیرته هیواد ته ستانه شوي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
امین الله رنجبر د پرزیدلې جمهوري نظام د لسګونه زره پوځیانو له ډلې دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوی. رنجبر د ځان او خپلو ملګرو د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري. اوس له دې زاویې ورته وګورئ چې وضعیت باید څنګه وي. د کور ستونزه لا پرېږده. د دوی ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغان پوځیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې په دې وروستیو کې طالبانو ته سپارل شوی وایي د پخواني حکومت ګڼ شمېر پوځیان چې ایران ته تښتېدلي وو د سفارت په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ چلند د زاړه حکومت چارواکو سره په ایران کې مثبت دی او کومک مو دغه ورسره کړی دی چې د زاړه حکومت چارواکي مو ډېر خپل وطن ته لېږلي دي، هغه لکه وکیلان، د پارلمان غړي او کمانډانان وغیره. او په ایران کې د چارواکو تعداد موږ ته دروسه نه دی معلوم.
د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مرکز چې په کابل کې فعالیت کوي وایي د تیر جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته زرګونه پخواني سرتیري ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې مرکز مشر محمد سلیم وردک ازادۍ راډیو ته وویل
کله چې سیاسي تحول منځته راغللو زیاتره یې تقریبا د 15,000 شاوخوا پورې ایران ته مهاجر شول چې په هل کې 3,500 د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ وې. تقریبا 1,250 شاوخوا په پاکستان کې میشتي او په ډېر کمه سطحه باندې تاجکستان ته لاړل او ترکیې ته. تنها هغه په افسرانو او د رهبرۍ په سطحه باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکو هلته بعضې حتی مخکې له دې نه چې وضعیت یا خبر وو او یا هم هر دلیل چې وو مخکې لاړل، بعضې د سقوط په جریان کې ترکیې ته ځانونه وویستل.
یو شمیر پخوانیو پوځیانو یو اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له ځانونو سره ګاونډیو هیوادونو ته یوړل. ویل کېږي د افغانستان لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان ته لېږدول شوي دي. په تهران کې د طالبانو د حکومت شارج دفیر ښاغلی حقانی په دې اړه وایي
په هغه اولنۍ میاشت کې د امارت اسلامي د مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې په زیاته اندازه وسایط او تجهیزات او وسلې د جمهوري اسلامي ایران له طرفه څخه و امارت اسلامي ته د پرا د مرز د لارې او د اسلام کلا د مرز د لارې تسلیم سولې او په ډېره کم اندازه څه شیان په ایران کې پاتې سوي دي.
د طالبانو د لوی مشر د افیل فرمان سره سره کله ناکله د پخواني نظام د سرتیرو د نیولو او حتی وژنو راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان یې علت شخصي دښمنۍ بولي. د تیر نظام د بشري حقونو کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او په بهر کې فعالیت کوي هم په وار وار په هیواد کې دننه او په بهر کې د پخوانیو سرتیرو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په تهران کې د طالبانو حکومت ته سفارت شارج دفیر وایي د دوی په هڅو د پرځېدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیري هیواد ته ستانه شوي. په راپور کې مو د پخواني پوځ د هغو سرتیرو شکایتونه هم واوریدل چې وایي په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او ډېرې ستونزې لري. آیا د تیر جمهوري نظام د هغو سرتیرو شمېر معلوم دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بهر تللي، او آیا له هغو وسلو او تجهیزاتو چې دې سرتیرو له ځان سره وړي د افغانستان یا هم د نورو هیوادونو پر ضد کار ترې اخیستل کېدای شي؟ په دې اړه احمد تکل د پرځېدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي دي چې د تیر نظام په کوم شمېر سرتیري او افسران له هیواده وتلو ته اړ شوي.
په مجموع کې ټول د وسلوال پوځ کوم منصوبین چې دي که هغه سرتیري دي که بریدملان دي که افسران دي که جنرالان دي، تر 15% پورې د هیواده اوس وتلي دي او 15% په کور دننه په ډېر بد د امنیتي ګواښونو سره مخامخ حالت کې، او د هغې تر څنګ د یو ډېر جدي اقتصادي ګواښ سره په هیواد دننه ژوند کوي. او هغه څوک چې په هیواد دننه پاتې دي هغو اکثرا خپل د اوسېدو ځایونه، د استوګنې ځایونه بدل کړي دي د دغه ګواښونو له امله چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د خوا نه هغوی ته متوجه دي. د هغې په خاطر باندې چې بل کومه دوی د خپل ځان نه د دفاع کولو کومه وسیله او وسله نه لري، او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د هغوی امنیت ټینګ کړي، او یا ځینې طالبان خپله هم د دوی په وژلو شکنجه کولو ربړولو کې لاس لري.
بله شینواری صاحب، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده د ایستل شویو وسلو الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو اندازه معلومه ده؟
که معلومات ما سره دي هغه دا دي چې کومې وسلې چې د ځینې وسلوال پوز د منصبینو سره ایران ته، ازبکستان ته او تاجکستان ته انتقال شوی. هغه وسلې د دغه هیوادونو دخوانه بیرته طالبانو ته سپارل شوي دي. صرف هغه ټولې خفیفه وسلې وي چې ساتله وسلې په هغې کې نه وي او د انتقال امکانات یې نه و. د الوتکه په اکله باندې 50 مختلف ډوله الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي دي چې د هغې جملې نه 15% یې د امریکې د متحده ایالاتو پورې تړاو لري، یعنې د هغو الوتکې او هلیکوپتر وي، او 15% یې روسي ډوله هلیکوپتر او الوتکې وي چې هغه د فعالیت نه اوس په دې بنسټ غورځېدلي دي چې هغه د مینټیننس، هغه د امریکایي کوم الوتکې چې وي هغه د امریکایي کومې کمپنۍ او شرکتونو پورې تړاو درلود، دا خود خوره باید مینټیننس شوی وای چې هغه مینټیننس یې، او دا 15% نورې چې دي دا د روسانو پورې دا امکان لري چې مینټیننس شوي یا نه وي. کره معلومات موږ په لاس کې نه لرو، ولې هماغه 15% روسي دي چې د هغې امکانات شته په سیمه کې، ولې دا تر اوسه پورې هیچا ته نه دي سپارل شوي. دا د یو امانت په توګه غره تر هغې وخته پورې چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي هلته ساتل شوي دي.
د دې تجهیزاتو خوندیتوب مسله څنګه کیږي؟ یعنی معلومه ده چې د افغانستان یا د نورو هیوادونو پر ضد به نه کارول کیږي؟
د دغه وسلو او تجهیزاتو د قاچاق پاک لباندې متاسفانه چې اوس د کرامنابیو د خوانه معلومات خپاره شوي دي چې دا اکثر تروریستیو ډلو ته په کشمیر کې، په افغانستان کې، د سیمې هیوادو کې او حتی تر فلسطین پورې هم رسیدلي دي، چې دا هغه څه دي چې طالبان په دغو خپلو ټولو مسئولینو باندې او په خپلو ټولو غړو باندې کنټرول نه لري. نو په دې بنسټ باندې دا اندېښنه په ځای ده چې امکان لري چې دا وسلې حتی د طالبانو په خپله طالبانو په مقابل کې ورنه کار اخیستل کیږي او واخیستل شي. په عین ترتیب د سیمې هیوادونو کومې تروریستي شبکې چې په افغانستان کې اوس فعالیت لري هغو لاسته ورغلي دي، او د هیواد بهر هم قاچاقي و روښانه او څرګنده خبره ده چې د هغې کتمان او د هغې نه سترګې نه پټېږي.
درنو اورېدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او هم د ډول درسي سات خپرونې واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بل خپرونې ته ستړي مشي. په دې خپرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي، او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
دا کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شي رالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي. له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي. بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي، لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي، په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان یې تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زلدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لو لو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چنجلې پکور کې خپل ستونزې وایلې، دا کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل انجلې ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کله چې زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډاری کې شي بمګونو شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر اور تکاو مچ پاول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سین چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید تونې کې سره مخه پامغه انجن دې دې نیو کې ونې چې تا په کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار اورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورک.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي، یعنی دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هغه نفرونه سئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخونه سئ جلاونه سئ چې دا کار بیا ونه کړئ.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو پټکړله بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي. که هغه ډېر توند وي، کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره، کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي. داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پېښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې کوي چې شوی دی کنه یره دوی یو ته نشي ویلای یو پیښه ته نشي ویلای مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی دی زه په ډاډ ویلای شم د سازیال کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې اوس څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط ترکوي پرېږدي
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا د دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي خبرې وکړي اخوا ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوښ نه ډک ژبه به یې لکنه پیدا کوي د صحیح اخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اخو مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول لار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزورې یا ضعیف یې دې ته ورته خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط قولونو پورې مربوطې دي اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي
ځینې جوړښتونه باید مات شي زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي د منځه لاړ شي معنا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی مور په خپله حاکمیت غواړي پلار حاکمیت غواړي دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه د تولي ده ښکته او پورته دي دواړه دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت د بیکې د لایشي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای خداده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړي یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره دروخی چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي یا به خپل مرسته در سره وکړي او لغه مبه مخلص کړي
د د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم ده سارا ده پلارم ده سلیم دلتا منگا زده کل کوم ده پلی زده کل که مصروف یو دوست خو لگه اوارا خشوی ده ایجمی که بم منگا لگه ترات لو منگا با اخبال یه خدومه نده خو که منگا اخبال زده کل پار رات لو
زمانو موکل خان ده دلتا دومی اتی که گی سی در سرا کره ما اوزو دلتا دیر خوشاله ما چه منگا پیزم از منونا در سرا که
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړه څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیده لسګونه وو، یعنی پنځوس نه واخه تر سلو پور یو نیم سال پورې وو همداسې ورو پورو زیاتېده والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاینونه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو په دې کې د ماشومانو ته داسې ده اوس ورس په ورځ زیاتېږي نور هم شاگردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان می پواورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا پواورو منی لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم سي لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل وي هغه لومړی ټولګي کې کښېنه وي نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سوله چې کله چې دی لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي له استاد سره بلد نه وي لیک او لوست یې په ټوله کې نه وي زده نو هغه همداسې روان وي هغه لیک او لوست یې څوک پوه نه سي پي نو هغه بیا هغه درس منې بیخي پوهېږي نه یعنې په املا څوک پوه نه سي هغه استاد درس هم تشریح کوي په هغه نه پوهېږي بیا تر دولسم ټولګي پورې دا بې سواده وي لیک او لوست یې نه وي زده املا یې نه وي زده کله چې دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګېټ وټاکه چې دوی په املا هم زده کوم انګلیسي سره به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس کوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينور ته برابر سي د غوډيخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون درځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د مشمات هم تخپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم ذکر ورکوم
ستاسو له تجربه څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي لز ذکر محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې مشمان ته د ذکر زمينه برابر کړی
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا یې حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته سیتا سو هم کولای شي سي پخپل پرتو سیم لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت کوي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونې ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
السلام علیکم له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلست په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي په دې درسی ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادی رادیو خبریگی پا پایل که ده لسم طولگی تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسی ساعت کې د مصر تمدن سیاسی، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و دا هم پوره درس
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي ټولنیز اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي هغه شمېر اوسېدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو د فارس پراخې دشتې سیندونه او شتمني طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشری تمدنونه رامنځته کړي له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې اعلامیې وګړو په فارس کې د اعلام تمدن رامنځته کړ د دغه تمدن په اړه ډېرې تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د اعلامیې واکمنی سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي اعلام د ادب هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره اعلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري فتح شو اشوری لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د اشراک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلف د مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اژدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. اعلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې کښل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضروریتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړله او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یونانی سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کېده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ را
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. ښوونکی اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ له ځانه سره درلود او دا چې د سامانیانو د حکومت په مهال څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډېره وده وکړه. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
انوان سامانیان په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو او د دې تر څنګ د واکمنۍ په مهال ولې زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. رازو د سامانیانو و کورنۍ ته سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزي آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډېره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي او د ماوراء النهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلفای چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکړي او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیانو ته سیاسي مشورت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په ماوراء النهر کې هغه وخت واکمني ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسی دولت لپاره دی هغه سرغړون کې چې سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسی دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سنډو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا اته کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1818 څخه تر 1890 کاله پورې و. امیر شیر علی خان په 1818 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رزو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل؟ امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دغه رقم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه همداسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو دپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدله. رزو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو، د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي. او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه تر څنګ مطبعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ٹکرے پگاڑا سپنے میں پری یوان دوارا سپنے میں پری یوان دوارا شو واخ مور زمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیرا کے نظر میں سوے گرہرا کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے دریا